آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به، زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونی سره هرکلی وایم. نن د 2014 کال د فروری د میاشتې 6 نیټه ده. د خبرونی په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ولسمشر غنی وایي د افغانستان اوبه باید مهار کړی شي. د برتانیې صدر اعظم په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپلې کابینې سره وکتل، او امریکا او روسیې په سوریه کې د اوربند په حق لنن خبري پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي سلور اړخیزه غونډه به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي، او د پکتیا د ځنګلي سیمو اوسیدونکي د دولت نه د ځنګلونو په بیا راژوندي کولو کې د همکاري غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو، په دغه حق له رپورټونه د خبرونو نه روسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه په تفصیل سره. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بې له موثرې او کاري کړنې پرته په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز ثبات نشي راتلی، او کړنه د افغانستان حکومت لومړیتوب دی. ولسمشر غنی چې نن په ارګ کې د کرنې د پراختیا او ترویج په ملي سلورم کانفرنس کې خبري کولې، ویل چې سږ کال به افغان حکومت یوش د اوبو بندونه جوړ کړي او په دغو بندونو به ځمکې خړوبې کړي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره اوبه مهمې وبللې، او ویل چې اوبه باید مهار شي او افغانستان په ګاونډیو هیوادونو اوبه ورکړي. ولسمشر ویل افغانستان چې خپل اوبه د نورو په واک کې ورکړي، زموږ اوبه باید مهار شي او زموږ په خپل واک کې وي. ولسمشر ویل افغانستان هر کال د 1 میلیارد په ارزښت د سیلابونو له امله زیان ویني. په دغه کانفرنس کې د کرنې وزیر اسدالله نصیر زمیر ویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت د کرنې لپاره هیڅ واحده د ترویج پالیسي نه لرله، خو اوس تازه افغان حکومت په داسې یوې بیلګې کار کړی چې د کرنې ترویج لپاره به یې وړاندې کړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون نن د سیشنبې په ورځ د خپلې کابینې د غړو سره وکتل. نور تفصیل د زیبا خادم نوري.
پرونی د اروپایي اتحادیې د ټولو 19 رهبرانو سره دا معامله وکړه چې برتانیا به په خاصو شرایطو په اروپایي ټولنې کې پاتې شي. دا غونډه د هغې مبارزې چې ویل کېږي سخت مبارزه به وي لومړنی قدم دی چې د برتانیې رای ورکوونکي قانع شي چې برتانیا باید د دغه بلاک د 13 غړي په حیث پاتې شي. کامرون د برسلز نه د روانېدون مخکې خبریالانو ته په وینا کې دا خبره وکړه. دوی ویل زه باور لرم چې موږ قوي یو، مسؤل یو، او په یوې اصلاح شوې اروپایي اتحادیه کې به ښه شو. نو ځکه زه د زړه له کومې مبارزه کوم چې د برتانیې ولس وهڅوم چې په اصلاح شوې اروپایي اتحادیه کې پاتې شو. په دغه معامله کې چې په برسلز کې د اروپایي اتحادیې عالي غونډه کې وکړه، برتانیا حق لري چې د نورو اروپایي اتحادیې د ملکونو کارګرانو ته چې برتانیې ته د کار د پاره ورزي امتیازونه او نور کومکونه بند کړي، او د دې تضمین شوی دی چې برتانیا به پرته د جریمې نه د پاوند استعمالولو ته ادامه ورکوي.
امریکا او روسیه په سوریه کې د اوربند لپاره خبري پیل کړي دي. د دوانو هیوادونو چارواکي د جمعې په ماخام په جنیو کې خبر ته کېناستل چې د اوږد مهاله اوربند لپاره لارې چارې ولټوي. هدف یې هغه خلکو ته د اساسي ضرورت شیان رسول دي چې په محصور سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. په میونخ کې یو هفته مخکې د سوریې د 19 ملاتړو هیوادونو ټولنې غونډه وکړه چې پکې په اوربند موافقه وشوه. د دغې موافقې په اساس به ملګري ملتونه سوریې ته د اوربند لپاره خاصه کمیټه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په دغه لړ کې ډېر شمېر چیلنجونو سره مخ دي. د سوریې د حکومت مخالف ډلې بیا ویل دي چې هغوی د خبرو شروع کولو نه مخکې غواړي چې په جګړې کې بندو خلکو ته خوراکي شیان ورسولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته ادامه ورکو. د سربیا خارجه وزیر وای د سربیا د سفارت دوه غړي چې په نومبر د میاشتې راهیسې په لیبیا کې یرغمل شوي وو، د جمعې په ورځ د لیبیا په لویدیځه برخه کې د اسلامي دولت د روزنې په کیمپ باندې د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شول. خارجه وزیر لویکا دکیک نن په بلګراډ کې خبری کانفرنس ته دغه خبره وکړه. دکیک وویل دوه کسه د مخابراتو مامور او د هغه موټروان ووژل شول. د کیک ویل دا دوه کسه د نومبر په میاشت کې په داسې حال کې یرغمل شوي وو چې د سربیا د سفیر په شمول د هغوی د موټرو کتار د لیبیا د ساحلي ښار سبراتا ته نږدې تر ډزو لاندې راغی. د کیک ویل د خارجه وزارت مامورینو د دغه دوه تنو یرغمل شوو د وجل کېدو خبر سربیا ته ورکړی، خو لیبیا لا دا خبر نه دی تایید کړی. د جمعې په ورځ د امریکا جنگي الوتکو په لیبیا کې د تونس سره سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د روزنې په کیمپ بمباري وکړه او لسګونه ټیرستان یې ووژل. نن د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دوه ایالتونو کې ګوندی انتخابات کوي. تفصیل د زیبا خادم نوري.
جمهوری غوښتونکي په جنوبی کارولاینا کې او دیموکراتان د نیوادا په ایالت کې په ګوندی انتخاباتو کې برخه اخلي. د جنوبی کارولاینا د ګوندی انتخاباتو نه مخکې د جمهوری غوښتونکو د مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ په حق له د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس هغو سرګندونو غټ جنجال پیدا کړی دی چې ویلي دي هر هغه څوک چې د پلونو په ځای دیوالونه جوړوي د مسیحي مذهب پیرو نشي کېدی. بل پلو بیا د دیموکرات ګوند کاندیدان کوشش کوي چې د نیوادا په ایالت کې چې هسپانوي نژادان او تورپوستي کې امریکایان پکې زیات دي د اقلیتونو رایې وګټي. د بارنۍ چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز د اقلیتونو سره کتلی دي او هیله لري چې د هغوی ملاتړ به ترلاسه کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس کیوبا ته ځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ ویل چې دی او خزبی د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري چې په دې وغږیږي چې څنګه دغه دوه ملکونه عادي روابطو ته ادامه ورکړی شي. خو جمهور رئیس زیاته کړه چې زه به د کیوبا د حکومت سره د دیموکراسۍ او د بشري حقوقو په شمول په خپلو مهمو اختلافاتو وغږیږم. د دې دوو رهبرانو د مذاکراتو په لیست کې به هم دغه راز د اوباما د وینا له قراره په تجارتي کاروبار او کیوبایانو ته د انټرنیټ د فرصت برابرولو مسله هم شامل وي چې وکړی شي دغه دواړه هیوادونو اړیکې خیشي. د بحر الکاهل په سمندر کې پروت د فیجی په ټاپو او پکې 900 اوسیدونکو ته یو قوي طوفان ور روان دی. حکومت په ټول ملک کې بندیز لګولی دی او مرکزونه او کیمپونه جوړ شوي دي چې خلک ورشي. د فیجی د هوا پیژندنې څانګې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی دغه طوفان به ډیره خرابي او تباهي راوړي او دا خطر هم شته چې ډیر خلک ووجني. د هند د یو ایالت شمالي خلک چې کارونه ښه کارونه او تعلیمي فرصتونه غواړي د امنیتي قواو سره خدي کړی دي. هندي چارواکي وایي لک تر لګه یو کس په دغه مظاهرو کې وجل شوی دی. د سور زراحسي د هریانا پایالت کې مظاهره روانه دي. مقاماتو په زینو سیمو کې په ګرځېدو بندیز لګولې دي او امنیتي قواو ته ویلي دي چې د خبرداري نه پرته دي په مظاهره چانو ډزې وکړي. د هند د اورګاړو د ادارې نه تاک د فرانسوي خبري اجنس ته ویل دي چې د اورګاړو سټیشنونو ته اور اچول شوې ده او د اورګاړو 100 کیلومتر پټلۍ خراب شوې ده. مظاهره چان په فدرالي او ایالتي سطح امتیازونه غواړي. په دې امتیازونو کې حکومتي کارونه او په پونتون کې د کارونو تضمین هم شامل دي. او نن په واشنگتن کې د امریکا د ستري محکمې د قاضي انټونین سکالیا جنازه کیږي. پرون د هغه مړی د ستري محکمې په لوی تالار کې خودل شو. ډیر خلک قطار ولاړو چې احترام وکړي. سکالیا چې ډیر ټینګ محافظه کارو د ستري محکمې په نهو قاضیانو کې د ټولو نه ډیر کالونه کار کړی دی. هغه 90 کلنو او 13 هفته وفات شو. دا خبرونه درنوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورټ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هله سرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي په رپورت کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې په اړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکې سې شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د تلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیز غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیره غونډه کې سولې ته د سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګن وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپل طالبان اوس په څو ډلو باندې وشل شوی دی. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبینی ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا د ځنګلي سیمو اوسیدونکو له دولت نه د ځنګلونو په بیا راژوندي کولو کې د همکاري غوښتنه کوي. د خلکو په خبره په خپلو سیمو کې د شته ځنګلونو د قطع کولو مخه نیولې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
پکتیا د افغانستان د ځنګلونو له برخمنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د پکتیا د ځنګلونو زیاته برخه له منځه تللې، خو اوس خلک د خپلو سیمو د ځنګلونو د بیا احیا کولو په هڅه کې دي. په همدې حال کې د دې ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکو د ځنګلونو د احیا لپاره په دغه ولسوالۍ کې د منډایر په نوم د یوې پخوانۍ پروژې بیا پرانستل مهمه وړین بولي. منډایر پروژه چې پخوا وختونو کې جرمنیانو پر مخ وړله، په مسلکي توګه د ځنګلي ونو د روزنې تر څنګ خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي وو، خو د المانیانو تر وتلو را وروسته غیر فعاله پرته ده. اجمیر ځلاند یادې شوې سیمې اوسیدونکی دی.
کچیرته دا پروژه دوباره فعال شي، یو خو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي، په دې کې به ډیری ځوانان ترې وهده ترې وي وخت پورې کار وکړی شي، او لبل پلو به دا ونې دوباره په منظم ډول په پنی ډول کېنول شي، او بالاخره وروسته چې دا راشنی شي او لوی شي د ټول هیواد لپاره اقتصادي ارزښت لري.
منډایر په اریوب ځای ولسوالۍ کې به ځنګلي ونو دی و پخل شوی لوی غره نوم دی. له دې غره څخه په شاوخوا ولسوالۍ کې د ځنګلونو د ودې او پراختیا لپاره کار اخیستل کېده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا که دولت یادې شوې پروژې د بیا فعالولو نیت ولري، په ډیر کم لګښت یې بیرته فعالولی شي، ځکه زمینه پوره ورته برابره ده.
څوارلس کاله کېږي محترمه چې حکومت دا مرکزي حکومت موږ ته یایي، خو موږ سره وادي کوي ټولې په درویغه روان دی. موږ صحیح چا په څوارلسو کالو کې اندردي نه دی کړی. موږ سره په دې کې ستونزې لرو، حتی یایي چې نن د سبا ده، نن د سبا ده.
د ځاځي اریوب د قومي شورا مشر انور صدیقي وایي چې د قطع شویو ځنګلونو په ډیری برخو کې د چارمغز او جلغوزیو ونې کینول شوي. د هغه په خبره خواري کم او محصولات ډیر ترلاسه کوي.
ځنګل وهنه نشته انشاءالله. اوس په دې خلپو شوي دي، ټولو کلو کریو کې د تړونونه شوي دي، هم د کوم په سطحه تړون شوی دی چې دا ځنګلونه بې ځایه پرې نه شي، کته نه شي، ځکه اوس د هر نیالګي پر زخه اهمیت خلک ډیر پوه شوي دي.
د ځاځیاریوب ولسوال مسعود حیدری بیا وایي چې نه یوازې د منډایر د ځنګله پروژې، بلکې په مجموع کې د ټولو ځنګلونو د احیا په برخه کې د سیمې د خلکو غږ تر جګ بړو مسؤلینو رسولی دی.
بیا مو ته لیدي غوښتنې وکړې چې دا پروژه بیرته فعاله شي تر څو دغه د دولت او د ولس اقتصاد لوړ شي. دې په خاطر د مافیزینو هغه مو غوښتنه وکړې د مندرګلو دپاره چې د مافیزین مونږ ته راکړه شي قومي تړون دی، مګر مافیزین بیا ډېر میسر تمامېږي.
د دې ترڅنګ د پکتیا هغه سیمې چې بیا احیا شوي او یا پخوانی طبیعي ځنګلونه لري د خورازړه راهکونکو منظرو په لرلو سره د سیاحت لپاره هم مناسبې سیمې بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس د اقلیم د بدلون یا د هوا د ککړتیا په حق لباندې یو رپورت اوري چې سید سلیمان شاه تاسو ته برابر کړي.
یو مستند فلم چې په 2014 میلادي کال کې په یوکران کې د روس په لوا پخوانی جمهور رئیس یانوکوویچ د حکومت په ضد د ولسی پاڅون په حق لجو شو، د 2014 میلادي کال لپاره د امریکا د فلمونو د اسکار د جایزې لپاره نامزد شوی دی. دا مستند فلم چې وینټر ان فایر یا جیمی اور واخستر انوان لاندې یو مشهور یوکرایني فلم ساز یوګنی افینوسکی جوړ کړی دی، لحظه په لحظه پکې د یانوکوویچ د رژیم په ضد د ولسی پاڅون دردونکي صحنې درج شوې دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالې پینیلوپ پاولو رپورت ته چې زه سسلی مانچا به تاسو ته درواورم. په 2014 میلادي کال کې په یوکران کې د یو مفسد او رشوت خور سیاسي مشر د حکومت د رانسکورولو په خاطر په سولې ځا پاتون کې چې له 1 میلیون زیات خلکو کې برخه اخیستې و، فلم ساز یوګنی افینوسکی خپل مستند فلم کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د خونړۍ نښتو ټولې صحنې په تفصیل درج کړې دي. په زرګونو خلک چې د یوکرين د پاتخ کیف د میدان په څلور لارې کې راجم شو د یانوکوویچ د مستبد رژیم پر ضد دا شعارونه ورکول چې موږ به هلته پیاوړي او غښتلي چې ټول سره لاس ورکو. د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له 1 میلیون نه زیات خلک د میدان په څلور لارې کې او د ښار په نورو مرکزي برخو کې راټول شوي. اصلا د خونړۍ او احتجاجونو د پیل کېدو نه مخکې د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له 1 میلیون نه زیات خلک د کیف د میدان په څلور لارې او د ښار په ځینو نورو مرکزي برخو کې د سولیزې مظاهرې لپاره راټول شو. هغوی په اساسي قانون کې د اصلاحاتو راوستو غوښتنه کوله. مظاهره چانو چې ښځې او ماشومان هم ورسره ملګري وو، د روس د طرفدار رژیم د مشر یانوکوویچ د سمدستي استعفا غوښتنه هم کوله. کله چې اعلان وشو یانوکوویچ له روسیې سره یو پټه معاهده لاسلیک کړه، نو مظاهره کوونکي نور هم د هغه نه بېزار شو. جمهور رئیس یانوکوویچ له روسیې سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده او هغه د دغه کار په کولو سره چې اصلي هدف یې له اروپایي اتحاد نه مسافه نیول او د روسیې سره د یوکرین نږدې کول دي، خلک نور هم له ځانه بېزار کړل. زموږ د وطن لپاره یو مناسب مشر نه دی. د بیرکوټ خفیه پولیسو یوه ښځه ډېره بده بده وواله. کله چې د بیرکوټ خفیه پولیس راپاڅېدل، د سوله ییزو او بې وسلې مظاهره چانو په هلو ټکولو شروع وکړه. احتجاجونه په خونړیو نښتو بدل شو، خلک له صخره وپارېدل. فلم ساز یوګنی افینوسکی چې هر ورځ به له مظاهره چانو سره ملګری و، ټولې پیښې ریکارډولې او ثبتولې. نوموړی په دې اړه وایي:
None of us was thinking about danger. All of us were thinking
about همدغه ځنګړې شیبه کې هیڅ اثر نه ځان غم نو او نه چا د مرګ د خطر احساس کو. مونږ ټول فکر کو چې هر غړی او هر ثانیه په هر شکل چې امکان لري ریکارډ شي. مونږ خپل چې خپل تاریخ ژوندې وساتو. د ژمي د ډېر سختې یخنۍ او سړو او د زرګونو کسانو د وژل کېدو او یا زخمي کېدو باوجود د یوکرين ولس مقاومت وکړ چې د قربانۍ او د غټولې صحنې د وینټر ان فایر یا ژمي اور وخت په دې مستند فلم کې ثبت شوې دي. په فلم کې د پولیسو لخوا په بدرغه توګه د بې وسلې او سوله ییزو احتجاج کوونکو د وهلو او ټکولو دردناکې پیښې لیدل کېږي. یو عیني شاهد خپل خاطره داسې بیانوي: ما روغتیايي کارکوونکي او رضاکاران لیدل چې د هیواد له مختلفو کورونو نه کیف ته راغلي وو. او هر ورځ به د زخمیانو خدمت کو. فلم ساز افینوویسکی وای که ملټی میډیا او سوشل میډیا د هغه سره مرسته نه وکړي نو دی به د ولسی پاڅون په دوران کې دردونکو پیښو په ثبتولو نوې بریالی شوی. ما له هغو فلم سازانو، مسلکي افرادو او عادي کسانو سره خبرې وکړې چې په صحنه کې حاضر وو. هر یو خپل فکر او نظر لره او ځینو یې د مختلفو تخنیکي وسایلو په مرسته د پولیسو او مظاهره کوچیانو ترمنځ د نښتو صحنې ثبت کړې وې. د فلم په جوړولو کې مې ورنه زیاته ګټه واخیسته. په دوامداره توګه د درې نوي ورځو پاڅون او تشدد نه وروسته د روس پلو جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم رانسکور شو. د یوکرین پارلمان څو قانوني مسودې منظور کړې. د بیرکوټ خفیه پولیس له میدان نه ووتل او پارلمان د مظاهره چانو په ضد د پولیسو اقدامات پای ته ورسول. سیاسي قیدیان آزاد شو او هغه اساسي قانون بیرته نافذ شو چې په 2004 میلادي کال کې د یانوکوویچ د حکومت نه مخکې جوړ شوی و. وینټر ان فایر د لیدل نه دا واقعیت ار چا څه ثابتېږي چې د ظلم او استبداد په مقابل کې د ولس قرباني او فداکاري حتمن نتیجه ورکوي او په هیواد کې د سیاسي بدلون دراوستو سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شل پختانه پختانه دا پنړی کې یو پینځه پختانه څنګه یو ځای شل پختانه 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 لکلوږي چې شو سړل پختانه څنګه یو ځای شل پختانه پختانه لکلوږي چې شو سړل پختانه څنګه یو ځای شل پختانه 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 ورېزلې مسترګې باندې پختانه څنګه یو ځای شل پختانه پختانه
نن اوریدونکو اوس د مهمو خبرونو لنډیز اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای بیل موثر یو کاری کړی پرته په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز ثبات نشي راتلی او کرنه د افغان حکومت لومړیتوب دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون نن د شنبې په ورځ د خپلې کابینې د غړو سره وکتل. پرونی د اروپای اتحادیې د ټولو ولس رهبرانو سره دا معاملو وکړه چې برتانیې په خاصو شرایطو په اروپای ټولنې کې پاتې شي. امریکا او روسیا په سوریه کې د اوربن لپاره خبري پیلوي. د دوه هوادونو چارواکي د جمعې په ماخام په جنیو کې خبرو ته کېناستل چې د اوږدمهاله اوربن لپاره لارې چارې ولټوي. هدف یې هغه خلکو ته د اساسي ضرورت شیان رسول دي چې په محصورو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. په میونخ کې یو هفته مخکې د سوریه د ولسم ملاتړو هوادونو ټولنې هم په دغه هدف غونډه کړې وه. د سربیا خارجه وزیر وایي د سربیا د سفارت دوه غړي چې په نومبر د میاشتې راهیسې په لیبیا کې رغمل شوی وو د جمعې په ورځ د لیبیا په لویدیځه برخه کې د اسلامي دولت د روزنې په کیمپ باندې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دوو ایالتونو کې ګوندی انتخابات کوي. جمهوری غوښتونکي په جنوبی کیرالاینا او دیموکراتان د نیواډا په ایالت کې په ګوندی انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د شنبې په ورځ په خپل هفتیزه وینا کې ویل چې دی او ښځه به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري چې په دې وغږیږي چې څنګه دغه دوه ملکونه عادي روابطو ته ادامه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو زمونږه د پښتو برخې خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي او د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره تاسو د دری برخې خبرونې ته غوښ شئ. د دغه خبرونه بلکې د خبرونې لومړۍ برخه خبرونه تاسو کولی شئ چې د دری په فیسبوک باندې په مستقیمه توګه واوري. مونږه اجازه غواړو.